زميري كامبلين ديني توليد انسولين بخاطر مريضان ديابت يهم شكر مي بشاكي.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلخ پرونه ته خلاغ لې د دې سات ډیره برخه درسي ساعت ته ځانګړې شوی چې پکې د بیولوژي مضمون تدریسيږي او د غراز د ازادي ملما کې له شبانی نوري سره خبرې شوی خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د ګډ امنیتی تړون سازمان یا سی ایس ټی او د جمعې په ورځ د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولې د پیاوړتیا پر لارو چارو د خبرو لپاره غونډه وکړه. انټرفاکس خبری اجانس د دې سازمان د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې لمخې وویل چې په دې غونډه کې چې د ګډ امنیتی تړون په دارالانشا کې جوړه شوه له افغانستان سره د تاجکستان د پولې پر پیاوړتیا او تجهیز خبرې وشوې. په غونډه کې د افغانستان په پوله کې د تاجکستان سرحدي ځواکونو ته د وسلو د لیست په اړه هم بحث وشو. سره له دې چې روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی او د منځنۍ آسیا هیوادونو له طالبانو سره اقتصادي او تجارتي اړیکې پاللي، لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسیدلی د هیوادونو د افغانستان له درکه وخت په وخت په امنیتي برخه کې اندېښنې ښیي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو پر مخنیوي په رسمي ډول اعتراض وکړ. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د مرستیال په مشرۍ یو جګپوړي پلاوی په دې اړه د وروستي سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره مفصلې خبرې کړې دي. پاکستاني رسنیو ته د خپل هیواد حکومتي سرچینو ویلي افغان پلاوی یادونه وکړه چې پاکستان د سک کلمې میاشتې راهیسې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان سوداګري توکي د واګې بندر له لارې هندوستان ته صادر شي، چې دا د 2010 کال د افغانستان پاکستان د ترانزیتي سوداګرۍ له تړون سره په تضاد کې خبره ده. افغان سوداګر وایي چې د پاکستان له لوري د واګې بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په لار کې خنډونه دوی ته درانه تاوانونه اړوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادی د جمعې په ورځ استانبول څخه خبر ورکړی چې تهران له اروپایي اړخونو سره د ایران د اټومي دوسیې په اړه د سلام مشورو په دوام باندې توافق کړی دی. هغه په یو پیغام کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي، موږ د دوی د وروستي تیری جنگ په اړه د هغوی پر دریځونو کلکه نیوکه وکړه او خپل اصولي دریځونه مو په ځانګړې توګه د سنپ بک په نوم د میکانیزم په اړه واضح کړل. تر دې مخکې ځینو خبري اجانسونو راپور ورکړی و چې د استانبول خبري ښایي پر ایران د بندیزونو پر بیا وضع کولو متمرکز وي. او د سعودي عربستان یو لوی سوداګریز پلاوی دمشق ته تللی چې په سوریه کې له 4 تر 6 میلیارد ډالرو پورې د پانګونې موافقه لاسلیک کړي. دا پلاوی چې مشري د سعودي د پانګونې وزیر خالد بن عبدالعزیز الفالح کوي د شاوخوا 130 سترو سعودي سوداګرو په ملتیا روانونی د زمري میاشتې په لومړۍ نیټه دمشق ته ورسېده او د سوریې د 2 ورځنۍ پانګونې په کانفرانس کې ګډون وکړ. سعودي عربستان، ترکیه او متحده عرب امارات د سوریې د موقت حکومت تر ټولو مهم ملاتړي بلل کېږي. د سوریې د اطلاعاتو وزیر حمزه المصطفى ویلي چې سعودي پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې د سوریې له حکومت سره له 4 تر 6 میلیارد ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک کړي، خو د سعودي رسمي خبري اجانس د 4 میلیارد ډالرو د موافقو یادونه کړې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شنو خلاص د یو لسم ټولګي و دی لسم لوست نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو هغه راځو د هغو ډلې پیژنو یا د هغوی ټولګې پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په 4 ټولګې باندې ویشلې وه، چې د کلک پوټوګو ټولګې وو، د حشرو ټولګې وو، د انکبوتیه ټولګې او د زرپشو او سرپشو ټولګې. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړښت لري. زموږ ستاسې درس به د اووه نیمې صفحې څخه تر 103 صفحې پورې دوام وکړي. راځو د کلک پټوکو ټولګې لومړی پیژنو. د کلک پټوکو ټولګې چې دی د کریستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل سوی دی چې دا په معنا د کلک پوښ سره ده. یعنې دغه کوم ژوندي موجودات چې دی دوی خپل جوړښت چاوخوا کوم جوړښت چې لري هغه ډېر کلک دی، او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی سو. دغه رقم د کری فش نه دی، ځینې معمولي چونګاښان دي، شریمپس دي، چې دغه ټوله حیوانات چې دي په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دي په اوبو کې سمندرونو کې دغه رقم ځینې ډولونه چې دي په ډنډونو ویالونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلک پوټوکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټوکي چې دی د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دی د هغه څخه جوړ شوي دي، او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري، یعنې دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي. او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دی د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیټ هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي، یعنې دوی چې دی څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي چې د دې سره یو پوټکی ایسته کېږي پر ځای نوی پوټکی رامنځته کېږي چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دي، او دوی په مختلفو چاپېریالونو کې ژوند کوي، خپل ژوند مخته وړي، او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دي. همدارنګه مرکب سترګې لري د هغه په واسطه ځینی یی چې دی هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولی شي شاوخوا چاپېریال په ښه ډول سره هیڅ کړي وویني. او د دوی تنفسي او د وینې چې ده هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او د دغو کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو دور کولی سو، د لړمان، سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټولو کې دغه کلک پوټکی چې کېږي شمېرلی سو. همدارنګه دغه کوم حیوانات چې دی د ځینو دایې د سینې او سر برخې سره نښتي وي، او دوی چې دی هم ښځینه هم یعنې هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري، چې ځینې چې دی پارتوجینیسس دی چې په دغو کې پارتوجینیس عملیه صورت نیسي. او همدارنګه دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سرته رسوي. ترازو د حشرو ټولګي. د حشرو ټولګي کې چې دی مجوای مچان، ملخان، پتنګان، ورژي، غوماشي، یماشي، دا ټول چې دی په دغه ډله کې راځي. نه ده ډیره برخه د مزکی دوی چې کوي ده تشکیل کړي د ډیرو برخو کې قرار لري. همدارنګه دغه حشرات چې دی مجوایو هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انتومولوژي په نامه سره یادیږي. او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي، ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دی. دغو حیوانات ته د انسیکټس کلمه هم کاریږي، ځکه چې انسیکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی، او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی، نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کوم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې د غذایي زنځیر کې ورته مثال د کوم نباتات چې ګرده چې غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، او کوم نباتات چې ګرده چې د ګرده خپرونې کې هم دی مرسته کوي، چې دوی د ځینو هغه کوم نباتات چې مثال ښه رنګ ولري، ښه بوی ولري، د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني، پر ګلپاڼو باندې، چې د هغه له امله څه کېږي ګرده شندنه صورت نیسي، چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه. او دغه حشرې چې دی په مختلفو ساحو کې د ځمکې مثال په خوږو اوبو کې، په تروو اوبو کې، په وچه کې دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیواناتو د پاسه هم خپل ژوند شکیه مخته وړي. راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشری چې دی د دوی هم مجوایو بدن درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه. سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډېر کړي ویشل شوی ده، یعنی کړي څخه جوړ شوی ده، بند بند دي. او بل د نس په برخه کې چې دی د دوی کم هضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټوله په دغه برخه کې قرار لري. د دوی چې دي دوه انتنونه لري چې حشرات خپله د دوو انتنونو له لارې د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي. او دوی دوه جوړې وزرونه، ځینې چې دي دوه جوړې او ځینې هم څلور یوه جوړه وزرونه لري چې د دغو وزرونو مثال لکه مچان چې یوه جوړه، همدارنګه ځینې نورې چې دي یوه جوړه وزرونه لري او ځینې چې بې دي هیڅ وزرونه نه لري لکه هغه میژیان یادولی سو. همدارنګه دوی چې دي درې جوړې ګډې پښې لري چې شپږ مثال حشرات چې دي شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې شوي دي، یعنې د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی شي، ځینې چې دي ډېر په تیزي سره کولی شي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی شي. همدارنګه د اطراح لپاره چې دي دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي او لکه څنګه چې مو ویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري. او ځینې چې دي په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي چې اوازونه تولید کړي. او د دوی په دې کې چې دي هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القا یې خپله داخلي ده او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي. رزو د دوی چې دي بیرونی برخه چې دي د بهرنۍ برخه چې ده پوټکی چې دي هغه کلک دي چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی ویدی او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی. او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیه لرونکي دي او د دوی څخه دوی مثال کولی شي د هرې زاویې څخه شان وویني. همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي. او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده، یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چیچل، خوړل یا هم میده کول. او دوی هم د بېشمزوی حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ وویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه او دی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونونه چې دا د میتامورفیسز یا هم استحالیه په نامه سره دی چې په دوی کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي. چې په مکمل استحاله کې چې دوی دي هګۍ، لاروا دا پوره مرحلې سرته رسوي لکه مثال مچی د پتنګ دی. او په نامکمله کې چې دی هغوی یوازې چې کېږ د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي، یعنی د دوی په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسو لیدلی. دغه کم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري چې مثال موږ پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچني خزدکي دي، میږیان در ټوله د دې په ډلو کې راځي. او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی ځینې پوټکی یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوی پوټکی رامنځته کیږي. ورپسې راځو د دغو ډلې څخه معمولي ملخ وایو. ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي او دوی چې دی خوراکي چې دی واښه او شنه شاندي یعنی د نباتات څخه خپل تغذیه کوي. په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دی هغه په یوازې سره او ځینې ډېری چې دی هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دی ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي چې دا چې دی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دي. پسی د معمولی ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولی ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتنته شکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کوم حصونه چې دوی کولی سي. همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري چې د دغو سترګو په واسطه دوی د هرې زاویې څخه کولی سي شان وویني، او یعنې څو وجهې دي دغه کوم عدسیې چې په دې کې وجود لري، څو وجهې عدسیې دي. او د سینې په برخه کې چې دوی د دې سینه چې ده په درو برخو ویشل شوې ده چې مخکینۍ سینه، منځنۍ سینه او وروستنۍ سینه ده، چې دغه سینې چې دي خپله بند بند دي، او د سینه په برخه کې یې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دی د ګېډې برخه ده چې په ګېډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنې د دوی کوم سیسټمونه چې دی، د ملخ کوم سیسټم چې دی، هغه پکښې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشراتو څخه شمېرل کېږي، چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي چې هغه یو ملکه ده چې هګۍ اچوي، نران یې دي چې دنده یوازې د ملکې القا ده، او درېیمې کارګران یا هم ښځینه شندې مچۍ دي چې د دوی دنده چې ده د کوم نورې پاتې ټوله دندې چې دي هغه دوی سرته رسوي. مثال د ځالې جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټوله څوک سرته رسوي؟ د کارګرانې ښځینه مچۍ سرته رسوي. دوی چې دي د ګلانو زوشا یا شیره چې د هغه را اخلي د کیمیاوي تغیراتو وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې دی خپله دغه د زوشا څخه د لاروا لپاره سپین ډوله مواد جوړوي. او دوی بل دنده چې ده، دوی د کندو څخه هغه کوم مثال کند چې دی، د نباتاتو کند چې دی، هغه ټولوي او ورڅخه د مچۍ چسپ جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شات یا اصل چې دی، دغه کوم ښځینه کارګرانې چې دی، دوی د زوشا اخلي چې د مثال په خپل په میده کې چې دی، د شاتو په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیراتو وروسته په مثال د کسټروز او لولوز قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دوی کښېښول په کورونو کې ځای پر ځای کوي، نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې، او پاتې 10.5% چې ده هغه ټوله قندي مواد، انزایمونه او دغه شیان دي. ورپسې راځو د ورېښمو چنجۍ چې دی. ورېښمو چنجۍ چې دی، دا هم د ورېښمو تار ورڅخه رامنځته کېږي، چې دا چنجۍ لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري، چې دغه انزایمونه چې دي د هوا په واسطه دوی سوشناکه ماده چې کله را وڅڅوي دا د هوا په واسطه وچېږي، او دغه دوی خپل پر ځان پیچي چې هغه یو غوزه ځینې جوړېږي، او د غوزې په وخت کې دوی خپل استراحت مرحله سرته رسوي. کله چې لاروا مرحله سي دوی د هغه لاروا مرحلې وروسته الوزي، چې د الوزتو مخکې مثال کوم کسان چې دي راولاړېږي، او د دې کوم دغه چې دی ای شوي، او د دوی دغه کوم دغه څخه ورېښم تار څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پوښتنه د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېیمه پوښتنه د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله می اومنه هیله لرم چې جوړ او صحت مند بیاست. شنو غلا است د ولسم توګي و د لسم لوسته د ورځ لوست کې راځو موږ او تاسو ځینی غدات او همدارنګ د دوی هورمونونه پیژنو، چې دغه کم هورمونونه چې دي زموږ په بدن کې کوم تغیرات راولي او پر کومو برخو باندې تاثیر کوي. په تیر لوست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، همدارنګه د هدف حجره مو پیژندل چې دا کوم هورمونونه چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کومو هدف حجره خپله څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل. نن ورځ لاست کې راځو دغه کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسو درس ته یو اویم صفحې څخه تر پنځه اویم صفحې پورې دوام کوي. تازه نخامیه غوده پیژنو. نخامیه غوده چې ده د ماستر غوده په نوم سره هم یادیږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غوده چې ده د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړې توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه سره یادیږي د تکرار لري. او نخامیه غوده چې ده د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غوده جوړښت دی هغوی د غوده د مخ برخه ده یا انټیریئر لوب دی چې دا برخه چې ده د نخامیه غوده تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریئر یا هم د غوده شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې چې د نخامیه غوده چې د مختلف ډوله هورمونونه دغه کې تر شو کې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لنډول سره ویلی شو چې نخامیه غوده چې د یو مهمه اندوکراینی غوده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي. او دې چې دی موږ وایو چې دا غوده چې د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دوی په غاړه، یعنی د نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سرته رسوي، لکه د تایرایډ غوده، د ادرینال غوده او د تناسلي غدې چې شې دي د ټول د نخامیه غوده په واسطه فعالیتونه کنټرولیږي. نخامیه غوده چې ده په دې کې اختلاطات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي، یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غوده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ یادولی شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غوده دخوا د مخه برخه لخوا تولیدیږي، یعنی د مخکینی برخه چې ده. او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده، د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او ازادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې خموشته معلومیش دوی کوم اساسی فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي، یعنی د جی اچ کوم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او زخامت لپاره ډیر مهم دی. او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروتین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب کیږي ډیریږي. کلسیم په زیاته اندازه کېدای شي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده، د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی اچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروتینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې کیږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دند سرته رسي او بل خپل بل دند سرته رسي. او کچیر د رشد په هورمون کې یا د گروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموي کس ته مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال کچیر جی اچ کمبود په ماشوم کې رامنځته شي، د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالو مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي. او کم د رشت کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمن مشته د ماشومان چې دی په هغه په واده کې ځان جامنس کیږي او د عضلات کمزوري ورسره لري او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري. عموما ماشومان چې دی هغه په دې کې میتابولیزم عملیه ډیر چټک ای ډیر زیات ای، نو ځکه دوی ډیر فعالیت سرته رسي، ډیر انرژي مصرفوي. که چیرې دغه انرژي کموالی پکې ښکاره شي نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دی د گروت هورمون چې دی هغه پکې کې کمبود شوی دی. یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه د پد درملنه هم چې لري رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسو په د بدن په سیستم کې. ورپسې د نخامیې غدې بل ډول ترازو چې د پرولکتین هورمون دی. د پرولکتین هورمون چې دی د نخامیې غدې د مخ برخه کې تولیدیږي او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري. خو د ښځو په ځانګړې توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دي د هغو دپاره خورا ډېر مهم دی. او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی بلکې د تناسلي سیستم د امیون سیستم او همدارنګه د بدن د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري. د پرولکتین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی سره رسی چې موږ وایو پرولکتین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي او د حمل وروسته پرولکتین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی. همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت شکی تنظیموي لکه څنګه چې مو وویل او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري. یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي. نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا پرولکتین کچیرې په کوم اندازه تولید کړل سي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي. ورپسې د پرولکتین او وروسته رازو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو. د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس اچ په لنډه سره دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامیې غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی او د تایراید هورمون تولیدی یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي. د ټي اس اچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس اچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم وده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي. د دې کم میتابولیزم عملیه چې دی هغه تنظیموي. همدارنګه د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي. د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي. همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د انسان د تودوخه او خولې مثال د خولې کېدلو اندازه چې کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او که چیرې کوم مشپک شي کړم څه سي دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره چې کېږي اخته کیږي. ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی یا هم په ساده ډول سره ای سی ټی اچ هورمون دی. د ای سی ټی اچ هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي. دوی چې دی دغه د نخامیې غدې د مخکینی برخې د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د ادرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشی کولو تنظیم په غاړه لري. په ځانګړې توګه د کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري. دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي چې مثال موږ وایو دغه کم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي او د دوی دا د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي. یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی. فولیکل تحریکونکي هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیې غدې د جلی څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیې غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د ښځو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي. چې دی چې دی مثال په د ښځو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په ښځو کې
تخم چی سی تولید کرد سی هم دارنگه در استروژن هورمون هم در غو تولید هم زیاد سی. یعنی دوی چی دی عموما در شیزینه او نرنه در تکسوری سیستم که دوی خپل مهم تاثیراتش کاره کهی. ورپس بل دول چی دی هاگه هم مجوایی چی مثال در LH پنامه سره هم یادیجه چی در لوتینا ایزنگ هورمون دی چی در هورمون هم در نخامیه غده پاسته تولیدیجه او در دی اساسی دن در چی در هاگه مجوایی دی چی دی در تولیدی سیستم در فعالیت تنظیمونه که مهم رول لره او در شوزو او نرنه او در تولیدی غده در هورمونونو تولید تا دی چی که و دور که یعنی پر دی کم در جنسی هورمونونو لکه تستسترون پنامه چی دی هاگه چی که پروژسترون پر شوزو که پروژسترون او استروژن چی دی هاگه هورمون چی که ترشو که چی پر دی سره در نرنه او شزینه خاصیتونه رشکاره کیجه. پس رازو ده نخامیه غده اورستی برخه ده نخامیه غده پا اورستی برخه که مجاو تسی وایو دی چی دی ده پوستریر لوب پنا مثلا هم مجاو یادوالی سو چی نخامیه شاخه هم بلل کیجه او دی چی دی ده برخه ده هایپوتلاموس لخوا تولید کیجه چی مش پتیر موضوع کی ویله چی اکسیتوسین او ده اکسیتوسین او زید دیریتیک هورمون یا ADH زخیره کول او خوشی کول دی پا غاره لری دی چې دی اکسیتوسین د رحم د انقباض لپاره مهم دی چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اکسیتوسین چې کوي تولیدوي همدارنګه ADH چې دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي چې دا هم د چا په واسطه د نخامې د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوستریر لوب په واسطه تولیدیږي. ورپسې راځي اخرنۍ موضوع چې موده هایپوتلاموس ده. انشالله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویله هغه مو ټول د ځان سره نوټ کړي او زده کړي مو سي اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم د هورمونونو تولید د اوبو توازن همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې ده پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده. هایپوتلاموس چې دی د نخامیې غدې سره کار کوي تر څو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډېره حده پورې مخته وړي. دا به زموږ ستاسو د نننیزې موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د نخامیې غدې دندې څه شي دی واضح یې کړي. دویمه پوښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او آخرنۍ پوښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری مننه.
د آزادی میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. کبه پل کړه ته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوې.
سلام علیکم پریدا جان، تاسو او د ازادي راډیو قطرم نو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خو وسی طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزه ده کوانزي پر سمسم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعا ډیر یو سخت ورځ وو او نه هیریدونکې ورځ وو.
د امتحان مو په هغه ورځ بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په غورز ما یعنی ته غورز نه زه ډیر بده خاطر لرم په اولو کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوې وه چې د غوت هم خفه وو په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه وو څه بد وو دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه خو امتحان مو خلاص شولو کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال وو او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي وو.
دغه نمخ کې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا دغه ورځ وګورئ دسه باور دی کوم چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلرونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو او دغه چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه باندې وخت تیر شي هیڅ مو فکر نه و کړای
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې اسمانه هیریږي زموږ یو خپلوان کیسه کړل ځکه چې هم ډېره کوچنی وم هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې دلداره به چا دسې نه شوای کړلی هغسې به یې نه شوای کړلی یعنې خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان
له هغې ورځې نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول په کور ناسته یې څه کوي
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم اوس نو فعلا کوم خاص مصروفیت خو ندارم
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دوته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ولته سی وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسې واورم ذهنن ورته ځان آماده کړی اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه درسره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې د ساتلې وي
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کوم هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینې د مکتب و خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم یعنی واقعیا زه یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژني بیرته زما زړه ډېر خفه کوي ځکه چې هغه یو داسې وختونه وو چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې هیله ده یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو زموږ دا هیله پوره شي تا دغسې وویل دغسې وشي او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده
تقریبا یو څو ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګرې راسره شته دي فعلا
په واټساپ کې خبرې کوئ
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو همالته مساتیر وي او یو دوې ملګرې دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق مې کې واز شوخه وي
او خو مې یعنی په غو ډیرو ټمبل شاګردانو کې نه وم خو دې دا چې خبره ته دوه اول نمبر ته اول نمبر سره ډیره ګرځېدم ځکه چې مثلا دومره لایق نه وم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق وم په بي ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نه وتنظیم شوي د لاسو نه ټیټه وم کله د لاسو نه پورته شوې وم ښه وم نو ګزاره مې کړله
یاد د شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي
او هېڅ کله مې نه ویرېږي زما مور مریضه وه نو د ما د موږ هم سیه وه هغه زما صنفۍ وه د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه و نو نور څوکره ومه ښوونځي ته بوځي کله چې زما د ملګرې چې ما د وړکیتوب همغه لومړنۍ ملګرې مروان نومېږي هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنۍ ملګرې ده او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده نو هغه په مکتب کې شاملوله راغله ما ته وایي چې شبانې دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي زه راغلم خو زما مور مریضه وه ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره پکارې دي هغه ما ته راکړلې زه یې بوتللم مکتب ته د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب ډېر کولای پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتلم، مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر غو پارک ته خوشحالم. چه غورز بیخی نه ریدون که رازویز کنم امتیاده نوازیم.
لغی را روست هم ده ملگری چی مویاده کرده مروه نومیده، هم ده سره یو طولگی که پات شوی تر لسم سنفه پوری؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه یو صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و، یا مثلا نګرانه بنه پیدا کړله، موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو، مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د امی وه لور وه، سوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم، سوری په ما پسې ژړل. یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې سوم. یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه یو صنف کې نه وم. یعنې تر لسم
تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وئ. ستاسې په دغې ګروپ کې، د ملګرو په ګروپ کې، څوک ډېره لایقه وه؟ چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده، په دو د ملګرو په ګروپ کې دا مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و، بیا په دې درې وړو کې زه لایقه
وم. تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوم، خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کوي. چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیل یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وئ؟ کوم مضمون وښه زده کېده؟
ساینس، پښتو. دا زما د خوښې مضمونونه وو. ټول مې زده کېدل، خو څه شی مې چې نه زده کېدل هغه ریاضي وو. تر آخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي؟
شبانه
جانې، که په دې اړه راته ووایاست، د ښوونځي سربیره په کور کې چې اوس یاستې، وم ویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده، څه ښه پخیې، څه دې زده کړي دي؟
پلو، منتو، آشک. زما اسنې دیږي، یعنی که زه ارزه کنم لوبیا یادم لوبیا.
دا پخول مو اوس ورته زده کړل؟
ځکه چې مکتب وخت کې کوچنی وم. زه په مکتب کې مثلا زه 15 کلن وم چې په مکتب کې چم تلسم صفه پورې. کله چې اوسم زه خاطرې یادوم، د یین د لسم زه خاطرې کله کلینو بیا وایم چې یعنی موږ څومره کله وایم جاهل وو، په هیڅ نه پوهېده. ما کله کله وایم زړونه وو پاک، هر څه مو زر منل. پر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله، دا تیر ورځو کې د مادم لوري و خبر یاد کوي چې څه مې نه ایریږي. و ورځ ما زری کور تروړې و، د مکتب آزری وای. ما د مکتب چې ویرو که ته آزری د مکتب کور ته یو سی کور مورخنی، وای زه تر سبا پورې په دې فکر کم چې د آزری سره قبیوسم چې کور مورخنی.
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مو راته ووایې، څه وخت مو دا فعالیتونه پیل کړل؟ دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره دا له کوم ځای راغلی؟
کله چې په مکتب کې مو زما ډېر خوښېدل، مثلا انانسري وکړم، د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم. خو زه کوچنی وم، په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم، هېچا وخت نه راکولو. او د دې نه ډېره څه اورېدلم. زموږ یوه صنفي وه د لغمان وه، نو هغه ډېره تکړه وه. همیشه به د صنف کومه خبره کېده، سر پیلي به وایي، هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول، او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم، نو بیرته د مکتب نه روشل. ما فکر وکړو چې زه باید حتما بره طریقه وي، زه باید رسنۍ ته لاړ شم، زه باید خبریال شم. اوس یو څوک وي چې ته خبریالی. نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو. د هغې نه وروسته ما تلویزیون ته لاړم، بیرونو رسنۍ سره مې کار وکړ. او یعنې د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره این چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده، هغه د ژورنالیزم وه. او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و، بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و. یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښه دیدم کارانو ویم، مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی و، د شاګردانو مهربانی ووینم چې څومره مهربانه و. یعنی ژوند دی، او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله. لکله چې مکتب مخکې نه، خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول، بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل، نو ما قصد وکړ چې حتما باید ما ته څوک وي خبر. یله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله، پلار به مې ورته وخندل، لورې اوس د مکتب نه دي ویلی، خلکو مکتبونه ویلي، کوم ځای ته نشي رسېدلی، او تو مکتب نه دي ویلی، ته څه رقم رسنۍ ته ځې، ته څه رقم تلویزیون ته ځې. خو بس نو وایي خواستن توانستن است.
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې نقلې ورسنۍ ته ځان ورسوي، سره له دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، فارغ هم نه ویله مکتبه؟
واقعیش در دیر سخته و اولا که مو در خبری تا بدون دیدونه چیز در مکتب نفارغ و میانه و ملتاس و پختانه و مثلا دیر خبری پر که رازی که چرت یو انجلی رسنه تلارش پر پختانه که دیر غیر ترای بورتا جوریگی نو لومنای ما در خبری طولن در خلق در ذهنی نو سره یعنی دیر قطع مبارزه میکاری چی باید زان دیر قوی کرم و سلاغه چی رسنه تلارلم دیر مثلا دزه چې کله رسنه لرم ما ولې متویل چې ترې مکتب نه فارغې موسم چې نه مثلا متویل چې به امتیاز به کار کړې د څه به کې څه به کې خو په دې وته ونه دم چې رسنه ته لار
پټوک به امتیاز مو بیا کار کړی دا کنه ماش ما مخیسته
اپا ولې کوم به امتیاز کار کړی دی د یوټیوب کې نه سم کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه څه به امتیاز وته تر دې چې ما کرایم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکې
یعنې زه کوم زما پلار ډېر مهربان انسان دی د هغه یعنې هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ماته برابر کړي دي هېڅ یې هم نه دي ورکړې که پیسې به وې که به نه وې یعنې تاسو په پرې اواخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وو حداقل ماته په خدای چې زما یاده نه دي وتی دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ماته یې کړي چې څلار شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا له کوم وخت نه چې ښوونځي بند شوي دي ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول یې په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم و نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خود سه غوښتن نه ده کړې
زمونه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوي خو بیا چې مو قناعت ورکړې منلې خو د صنفیان هم د ملګرو نه مې د ډیرو نه خبره شوه ما ته اته د سنجونې وي چې زما په یاد کې ته ما نه هم کوچنی وي زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څښتنې شوي ودونه یې کړي دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ورته قناعت وکړي
اسما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کومه کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شو کورنۍ ته په موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته درس ته کومه وایي په کومه باندې یعنی ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم لیکي مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبريال شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور د قناعت لپاره هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ساسی پا باور باندی آواز انجلی تم دلار پات که گی چو باید دا کورنی خبر و منی واده و که
اسما پا نظر و زکر جلتا نور روز دقی نه دو پارا نور کما خبر کم دلیل نشو مثلا نور دلیل چه تا مو نشوار کاله مثلا نور کورنی تا نور نشوی رای جزا غوارم داکترشم اگو دا دوی تک پا کما داکتره که گی درس نشتا مکتب نشتا پانتون نشتا تا چرا کن غاره دکتر داشتی تا نشور دیر از غارم کون کشم خود تانا دلیل غاری او دوی تا باید دلیل ولرم
خدا کم انجونو چی نم سنفیانی بلگری دیاده کلی دوی چی ودونه کلی بیا خوشحال دی پا جون که
خبر نتری لرم فقط دوم را خبر شد مثلا چه ماتویلشی چه که بان نامزاد شوه یا دن نامزاد شوه یا دفلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دوم را خبر شد نورز کم عری کنه ورس لرم چیز پویشم چه چوم را بخوشحال خلا یو دو چه خبر هم یو پا که دیر خفادم خب بله خیلی خوشحال دل
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانوړي یو کال نور په کور پات شي خدای شي واده وکړي په دې فکر کړی
په دې هم فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید تاسو وایم ما څنګه چې کیږي لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبریال شوم هم دغه څه غواړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل برشت امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړې نه هېڅ نه جوړي. موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و سر ځنه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې. نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو. یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نشوی زده کړی. آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه. پکې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې هېڅ نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی. خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنې ستاسې فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړي یوټیوب چینل کې چې اوس ما خپرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وای چې دلته ما شاعرانو په اړه معلومات ټولول بیا مې هغه وړاندې کول د یو شعر به مې ویلو ورسله هغې څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدلې. یعنې څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویلو څومره چې د خلکو خوښېدل مې لیدل چې زما شعرونه یې خوښېدل همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبانو نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو هغه داسې ګډ وړاندې وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبې خاطرې لرم. خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو؟
هغه ډېر چلنج شعر وو زما د کاکا کې دا هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو پکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یمه جانانه یم دا دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کوئ وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي اما څه شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر وایي؟
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی نو تا به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به د رب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خو دې آباد کړه. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خو دې آباد کړه. اوف اوف زما وطنه ورځ تر بلې را نړېږي.
که په دې اړه راته ووایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړې دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې تره نه دي ویلي چې تر دې ځای ته ځې ولې ځې برعکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري او نور کومه ستونزه نشته. د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او که کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم په افغانه ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کې. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي، مثلا دا چا ولیدله د دې مخ چا ولیدو نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزو ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودي ټیټوي دي او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي، دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا که مو جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په کیسه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په کیسه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنې زه چې څومره خبر لرم هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کوردې ودان ژوندی اوسئ شبانه جانې چې وخت یې پرېښود راغلې پروګرام کې درسره خبرې وکړې. هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ما زموږ په خپرونه کې وخت راکړ.
تفاوت دل بریدی چی ساده ساده دل سپردی، ما دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگرد، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سر منزلی ما سرد ندارد، برو که دل تنگ. منزلی ما سرگ ندارد، برو که دل تنگ.
جفا کردی، صبر خدا کردم مرا رها کردی، و من جفا کردی، صبر خدا کردم مرا رها کردی، دلی تنها را به دست تو دادم پذیری پا کردی، دلی تنها را به دست تو دادم پذیری پا کردی، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگم، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد، برو که دل تنگم، دلی تو از ما خبر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، برو که دل تنگم، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد، برو که دل تنگم.